دا غرمې نه مخکې 10 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زما رضوان مراد سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. دا ازادي راډیو په دې یو ساده خپرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، او چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان وایي چې تر اوسه ورته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د څېړل شوو شکایتونو نتیجه نه ده سپارلې. دا ستمه کیږي چې شاید نن د افغانستان د انتخاباتو رسمي او نهایي پایله اعلان شي. په دې اړه او د نورو تحولاتو په اړه رپورټونه اورئ، خو په سر کې له اسدالله لودین څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
کابل کې د ماین چاودنې د ملي اردو یو عسکر ووژه او دوه نور یې ټپیان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ځینو افغان خزینه خبریالانو سره په واشنگټن کې خبرې کړې، او د ترکیې حکومت وایي د هیواد په لویدیځ کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 200 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل: د کابل د کارتیناو په سیمه کې د نن سهار چاودنې د ملي اردو یو عسكر وواژه. د کابل امنیت قمندان جنرال ظاهر ازادي راډیو ته ویل چې دا چاودنه د یو مقناطیسي ماین له امله شوې چې د ملي اردو په یو موټر پورې نخرول شوې وو. امنیت قمندان ویل چې په چاودنه کې د ملي اردو دوه عسكر ټپیان شوي هم دي. د امنیت قمندان په خبره په سیمه کې د دوی تحقیقات پیل شوي ترڅو د پیښې نور څرنګوالی معلوم کړي. د هلمند له مرکزی زندان څخه د ولسمشر حامد کرزی د 14 فرمان لمخه 116 او یا بندیان خوشی شول. د هلمند والی وای او په وینا په آزاد شو کسانو کې سیاسي بندیان هم شته او دوه پکې میرمنې دي. افغان ولسمشر د مجاهدینو د بریالیتوب یعنی د ثور د اتمې نیټې په ویاړ په ورسوي کې له بیلابیلو زندانونو یو شمیر بندیان خوشی کړل. د لشکرګاه په زندان کې تر زرو ډیر بندیان دي چې 13 خزی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ځینو افغان خزینه خبریالانو سره په واشنگټن کې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جان کیری ژمنه وکړه چې هیواد به له 2014 کال وروسته هم له افغان خزو سره مرسته وکړي ترڅو په ټولنه کې خپل نفوذ ثابت وساتي. د افغان خبریالانو په یو پروګرام کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی چې هدف یې د ښځو د رول پراختیا او د ښځو په ټولنیزو فعالیتونو کې د رسنیو رول او اغیز دی. ټاکل شوی دغه افغان خبریالان د افغان امریکا د ښځو د شورا له غړو سره هم لیدل کاته وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن له کویت سره دوستانه لوبه وکړي. دا لوبه د اسیا چیلنج کپ لوبه د تیاریو لپاره کیږي. د اسیا چیلنج کپ لوبه راتلونکي دوشنبه په مالدیف کې شروع کیږي. د فوټبال د فدراسیون مشر عبدالصبور ولیزاده له کویت سره د افغان ملي ټیم د نننۍ لوبه په اړه داسې وویل:
دا لوبه دوستانه لوبه ده، کوم امتیازي لوبه نه ده چې د افغانستان جذب باندې کوم اغېزه ولري. دوی لپاره دا بهي چې آمادګي د ملي لوبډلې د افغانستان ملي لوبډلې د فوټبال لپاره ده.
د می په 19مه د اسیا په چیلنج کپ لوبه کې د افغانستان ترڅنګ د ترکمنستان، قرغیزستان، میانمار، فلسطین، فلیپین او لاوس ټیمونه ګډون کوي. د اسیا چیلنج کپ لوبه ګټونکي به په 2015 کال کې د اسیا د فوټبال په اتلولیو کې د ګډون حق ترلاسه کړي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغاني لزینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغاني 15 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغاني 55 پوله، یو پاوند 90 افغاني 25 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومنه 10 افغاني 40 پوله، او زر پاکستانی کلدار 520 افغاني. دا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د ترکیه حکومت وایي د هیواد په لویدیځ کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 200 کسان مړه او 200 نور بند پاتې دي. د ترکیه چارواکي وایي په سوما سیمه کې د ډبرو د سکرو په دغه کان کې د برېښنا په سیستم کې چاودنې د کان لفت له کار وغورځوه او کان کیندونکي تر ځمکې لاندې بند شول. نن سهار وختي د ژغورلو ډلو کان ته اکسیجن پمپ کړ څو د بندو کسانو په ژوندې پاتې کېدو کې مرسته وکړي. د ترکیه د انرژي وزیر وایي د چاودنې پر مهال په کان کې شاوخوا 200 کسانو کار کاوه. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان البانیا ته خپل رسمي سفر لغوه کړی او د کان د دغې پیښې د څارلو لپاره سیمې ته روان شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم وایي ایران له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو او میزایلو ټکنالوژي شریکوي. بنیامین نتنیاهو د خبره نن په توکیو کې له یوې جاپانۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړه. د اسرائیل صدر اعظم د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ایران او د نړۍ شپږ قوتونه په روانه اونۍ کې په ویانا کې د تهران د اټومي لانجې د یو دایمي حل په اړه بیا خبرې کوي. د شمالي کوریا اټومي او د میزایلو پروګرام د جاپان لپاره لویه اندېښنه بلل کېږي. روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې د یو کمین په ترڅ کې و اوکراینی عسکر وژل. د اوکراین دفاع وزارت ویل د وسلوالو ځواکونو پر یو کاروان پرون د کراماتورسک د ښار به هر شاوخوا دېرش تنه بیلتون غوښتونکو حمله وکړه. د اوکراین دفاع وزارت په وینا له برید کوونکو سره لاسي بمونه او اتومات وسلې وې. د اوکراین د امنیت ادارې وویل چې په دې پیښه کې و پوځیان وژل شوي دي. وروسته تر دې چې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې یو شمېر ښارونه او ښارګوټي نیولي، دا پر یو ځای تر ټولو ډیر تلفات دي چې اوکراینی سرتیرو ته اوړي. د کراماتورسک تر پیښې مخکې اوکراینی چارواکو ویلي وو چې د ترورستانو پر ضد د عملیاتو له پایله تر اوسه 9 پوځیان وژل شوي دي. په عراق کې د موټر بم چاودنو په ترڅ کې پرون لږ تر لږه 4 تنه وژل شول. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي دي چې د شیعګان د امام علي زوکړه لمانځي. لږ تر لږه 9 موټر بم چاودنې د بغداد شاوخوا شوي دي او ډېر تلفات یې د بغداد په صدر سیمه کې اړولي دي چې شپږو تنو ته رسیږي. یو برید د یو شیعه پر مستري خانې شوی او د پولیسو پر ماموریتونو او د بغداد په عمله رو کوڅو کې چاودنې شوي دي. لږ تر لږه یوې چاودنې د عرب جبور په سنی میشت سیمه کې 3 تنه وژلې دي. د بغداد په شمال کې شاوخوا 80 کیلومتره لرې د بلد په ښارګوټي کې چې هلته هم شیعه اوسي موټر بم چاودنې شپږ تنه وژلې دي. او وروستی خبر دا چې د متحده ایالاتونو ولسمشر د مرکزی افریقا د هیواد په مسیحي او مسلمانانو مشرانو دغلته د روان فرقهیي تاوتریخوالي له امله بندیزونه ولګول. بندیزونه د مرکزی افریقا پر پخواني ولسمشر فرانسیوس بویزري او پخواني مسلمان جمهور رئیس جوتو دیا لګول شوي دي. دغه راز د مسیحي ملشو انتی بلک پر مشر او د مسلمان وسلوالو ډله سلیکا پر قومندان هم د بارک اوباما لخوا د بندیزونو لګول امر شوی دی. د دغو بندیزونو پر اساس په امریکا کې د دغو کسانو شتمنۍ کنګل کیږي. پر دغو دواړو ملیشه مشرانو د ملګرو ملتونو لخوا هم بندیزونه لګول شوی دي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
ل اسد الله لودین څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي که چیرته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون له لورې دوی ته سپارل شوی بې اعتباره رایې ډېرې زیاتې نه وي، نو دوی به هڅه وکړي چې نن د انتخاباتو نهایي نتیجه اعلان کړي. په روانه خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او له دې هم او خبرېږي چې په پاکستان کې مېشت افغان کډوال وایي چې نه یوازې پاکستان حکومت بلکې اوس ورسره د پاکستان خلک هم ښه چلند نه کوي. په پکتیا ولایت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو د ولایتي شورا د یو کاندید ټوله رائے باطل کړې دي. د افغانستان او سیمې په اړه د نورو رپورټونو سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کړي او د ګوډي اچار تفریحي پروګرام اوري. ازادي رادیو د سهار لونه د ماخام ترو بچو پورې په اف ام سل اشاری 15 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي کچیرته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون له لوري دوی ته سپارل شوی بې اعتبار رائے ډېرې زیاتې نه وي، دوی به نن دغه انتخاباتو نهایي نتیجه اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون پرون ناوخته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د شکایتونو د څېړلو کار بشپړ کړ او ویل چې د دې لپاره چې شکایتونه ډېرو دوی تر ټاکلې مودې یو ورځ وروسته خپل کار تکمیل کړی دی. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو ټول شکایتونه وڅېړل. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان چې کله تیر ماښام په کابل کې خبري غونډې ته خبرې کولې، دا یې ونه ویل چې څومره رایې باطلې شوې دي او د کوم کاندید ډېرې رایې باطلې شوې دي. نادر محسنی وویل
نه علاقه مندی داریم که بفهمیم چه تعداد آرا را شامل
لدی سره علاقه نه لرو چې پوه شو چې څومره رایو ته بیرته اعتبار ورکول کیږي او څومره رایو ته اعتبار نه ورکول کیږي. دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دنده ده چې کومې رایې باطلې کوي هغه باطلې کړي او له سیستم څخه یې لرې کړي او هغې رایې چې سمې ګڼي هغو ته اعتبار ورکړي
را اعتبار ببخشه.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور اسدی راډیو ته وویل که د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له لوري مخکې دوی ته معلومات ورکړل شوي وای نو نتیجه به هرومرو په خپل وخت اعلان شوې وه. خو اوس که چیرته د باطلو شویو رایو اندازه ډیره نه وي بیا هم ممکنه ده چې نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا رایې وڅېړي او له ټاکلي جدول سره سم د ولسمشرۍ د انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی د دوی د کمیسیون له لوري د شکایتونو د ځنډېدو د علت په اړه وویل
یکی از دلایلی که ما یک روز دیگر اضافه
یو له هغو دلایلو چې موږ یوه ورځ تر ټاکلي جدول وروسته نتیجه اعلانوو دا ده چې شکایتونه ډېر وو او همداراز موږ غوښتل چې شویو شکایتونو ته ډېر دقت وکړو.
دقت بیشتر بوده
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اپریل په 15مه د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجه اعلان کړې وې چې د هغو له مخې عبدالله عبدالله تر ټولو کاندیدانو مخکې وو او څه کم 3 میلیونه رایې خپلې کړې وې. په ده پسې د اشرف غني احمدزي ډېرې رایې وې چې څه باندې 2 میلیونه رایې لرلې. خو د دې نتیجې له اعلان راوروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شاوخوا 2000 شکایتونه څېړلي دي چې د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو په وینا په دغو شکایتونو کې نشتې نیمایي داسې دي چې د انتخاباتو پر نتیجو اغېز کوي. یو شمېر کاندیدانو په وروستیو کې ځینې شکایتونه کړي دي خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د مې تر 10 راوروسته شکایتونه له قانوني مرحلې وروسته شوي دي نو له دغو شکایتونو څخه دوی په خپلو پرېکړو کې د یوه معلوماتي سرچینې په حیث استفاده کړې ده او هغوی په هغه ډله شکایتونو کې نه دي حساب کړي چې څېړل کیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي پاکستانی مقامات د یو شمیر کمپونو په ورانولو پیل کړی دی. د پېښور د مهاجرو د کمپونو یو شمیر اوسیدونکي له دوی سره د پاکستانی حکومتي چارواکو او ځینې عامو خلکو له ناسم چلند شکایت لري. یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې پرې فشارونه زیات کړي دي. د دغو کډوالو په وینا داسې ښکاري چې د پاکستان حکومت غواړي افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي. پېښور ته نږدې د زاخلو د کډوالو د کمپ یو اوسیدونکی نیاز ولي چې له 13-15 کلونو راهیسې په پاکستان کې مهاجر دی آزادۍ راډیو ته وویل پاکستانی چارواکي څو ځله د کمپ ته راغلل او په مختلفو پلمو یې له دوی غوښتي چې کمپ تخلیه کړي.
مونږ خو چې کوم دا مخکې کمشنر سره افغان کمشنر سره مونږ حواله کړي وو حکومت ته ډیسیو ته نو اوس مونږ ته دلته د لینډ مارک یا قبضه کړو کسان راځي مونږ ته دا بار بار وایي دا اختار راکوي چې دا کین تاسو خالي کوي. نو دا مونږ ته وایي چې تاسو لاړ شئ چندن ګړی ته. چندن ګړی را شمشتو کې یوه علاقه ده. نو هغه ځای مونږ کتلې هغه د انساني اوسېدو لپاره قابله نه ده.
نیاز ولي وایي په اسلام آباد او پېښور کې د افغان کډوالو لپاره د پاکستان کمشنرۍ ته مخه کړې خو د دوی د ستونزې د حل لپاره اقدام نه دی شوی. واشنگتن پوسټ رسپانې په دې ورسېو کې په یو رپورټ کې ویل پاکستان اندېښنه لري چې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په کمیدو او له دغه هیواد څخه د زیات شمیر نړیوالو سرتیرو په وتلو سره به افغانان بیا پاکستان ته مخه کړي. ورسپانې د پاکستانی کمشنر محمد عباس خان په حواله ویلي چې هیواد په داسې وضعیت کې نه دی چې نور افغانان ومني. په همدې حال کې پاکستانی چارواکي وایي د افغان کډوالو یو کمپ چې د اسلام آباد په یو څنډه کې موقعیت درلود لري کړی دی. واشنگتن پوسټ د دې کمپ یو افغان کډوال ویلي پاکستانی چارواکو پرته له دې چې دوی ته کومه نیټه وټاکي په بلډوزرونو دا کمپ لمنځه یوړ. محمد ولی یو بل افغان کډوال دی چې په پاکستان کې اوسیږي. نوموړی وایي اوس نه یوازې حکومت بلکې عام پاکستانی وګړي هم له افغانانو سره ښه چلند نه کوي. افغان کډوال وایي د ناامنیو له امله نشي کولای په افغانستان کې خپلو سیمو ته بیرته ستانه شي.
لوګر کې امنیت نشته، سر خطره ده، نو د اوسېدلو زمینه هغه ځای کې نه ده برابره، او دلته بس د مهاجرت شپې ورځې سبا کوو، خو چې په دې مهاجرتوب کښې مو ځای پرېږدي، او مونږ دا بین الملل نه خواست کوو، انسیار نه خواست کوو، افغان کمیشنر نه، نور داسې نورو محکمو نه چې په مونږ باندې رقم وکړي.
پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته شاوخوا 2 میلیونه افغانانو په پاکستان کې پناه واخیسته. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وای دا مهال شاوخوا 1.6 میلیون افغانان په پاکستان کې د مهاجرت قانوني اسناد لري، خو له 1.2 میلیون نور بیا په غیر قانوني توګه د پاکستان په مختلفو سیمو کې میشت دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زمون غغل آزادی رادیو او رای نسیم شفق د کابل د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کړې ده او د مهمو مطالبو ځینې برخې دروروي.
د کابل چاپ د نن ورځې اکثرو ورسپانو د نورو لیکنو ترڅنګ پر انتخاباتي مسایلو او لواک نه وروسته د جمهور رئیس کرزی د سیاسي اغیزو په اړه مطالب خپاره کړي. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې حامد کرزی له ولسمشرۍ پرته هم مهم شخص دی. په دې اړه لیکنه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډوبنز له قوله ویل شوی که څه هم ولسمشر کرزی به له واکه لري شي، خو سیاسي نفوذ او اغیز به یې پر ځای پاتې وي. په دې اړه مطلب کې د ښاغلي ډوبنز په حواله ویل شوی چې نوی جمهور رئیس باید هغه ته درناوی ولري. د ورځپاڼې په یوه بله لیکنه کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ویان نادر محسنی له قوله لیکلي چې د شکایتونو د څېړنو نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستول شول. دنیا غیر دولتي ورځپاڼې هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو په حواله لیکلي چې د انتخاباتي شکایتونو په اړه تصمیم نیونه نهایي شوه. د ورځپاڼې د مشرانو جرګې د غړو په قول لیکلي چې د انتخاباتو نهایي نتایج باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا له قانون سره سم په خپل وخت اعلان شي. په دې اړه لیکنه کې یو شمېر سناتورانو ویلي چې امنیتي ستونزې ډېرې دي، او که انتخابات دویم پړاو ته ولاړ شي نو ګمان نه کیږي چې په سم ډول ترسره شي. په دې اړه مطلب کې راغلي چې ګاونډي هیوادونه په تیره پاکستان هڅه کوي چې ناامنۍ زیاتې او په افغانستان کې د احتمالي دوم دور انتخاباتو پر وړاندې خنډ جوړ کړي. محور غیر دولتي ورځپاڼې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په حواله لیکلي چې د انتخاباتي شکایتونو د څېړنو نتایج که 2 ورځې مخکې دوی ته رسېدلي وای نو په اړه به یې ژر تصمیم نیول شوی وای. په دې اړه مطلب کې د دې کمیسیون ویان نور محمد نور هیله څرګنده کړې چې دا نتایج دوی ته ژر ورسیږي. ښاغلي نور ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د څېړنو د نتایجو له رسېدو سره سم دوی هم ځینې ارزیابۍ لري چې باید په ډېر دقت سره ترسره شي. او ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو کې د ځینو دلایلو په وړاندې کولو سره وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران باید له دندو لرې شي. په دې اړه لیکنه کې د انتخاباتو د قانون او د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو او صلاحیتونو د قانون پر اساس راغلي چې د دې کمیسیونونو کمیشنران او کارکوونکي قانوني مکلفیتونه لري، او که چیرې پرې عمل ونه کړي نو باید لرې او تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. د ورځپاڼې په یوه تحلیلي مطلب کې د دویم دور احتمالي انتخاباتو په اړه لیکنه خپره کړي، او د ښه ترسره کېدو لپاره یې ځینې سپارښتنې هم وړاندې کړي.
په پکتیا ولایت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو د ولایتي شورا د یو کاندید ټول رای باطلې کړې دي. د دې کمیسیون چارواکو رسنیو ته وویل چې د پریکړې علت د کاندید لخوا شوې درغلې دي. په دې اړه له سیمې زموږ همکار د اوتپان رپورټ لري.
په پکتیا کې د شکایتونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د شته درغلیو په اساس د یو کاندید ټولې رای باطلې اعلانوي. دا ټاکنه د شکایتونو د کمیسیون د دارالانشا مسؤل بشیر بارام رسنیو ته په خبرو کې وویل چې دوی ته لاسته ورغلي اسناد د ځینو کاندیدانو درغلۍ ثابتوي چې په دې اساس یې ټولې رایې هم باطلې اعلانوي. نوموړي د ولایتي شورا د نوماند ښایسته جان عادي د رایو په اړه اعلان وکړ. د پیدا شوې درغلیو په اساس دوی پریکړه کوي چې په ټوله پکتیا کې د یاد نوماند شته رایې د قوانینو په اساس باطلې دي.
ستاسو اعلان کومه د ښایسته جان عادي چې د شورا ولایتي کاندید دی ټوله رایې په ټوله پکتیا کې باطل دي. دغه درغلی په اساس باندې وایي مشت نمونه خرماوس ما صندوق ګیر کړو. صندوق کې دغه رئیس صاحب کمیسیون انتخاباتو مو د کمیسیون انتخابات کارمندانو ټول پکې وو، ناظرینو مشاهدینو مو سره، خپله یو تعداد کاندیدان هم هلته حضور درلود.
دای د دې ترڅنګ چې د خیسته جان عادی د رایو د درغلی په اړه خبره کوي د پکتیا د ټاکنو د خپلواک کمیسن په ځینو کارمندانو هم تور پورې کوي چې د رایو شمیرنې په وخت یې د یاد کاندید په اړه درغلی کړې ده. د ټاکنو کمیسن مشر رحمت الله اکمل وایي چې که چېرته د ټاکنو کمیسن د کارمندانو ترمنځ په کوم یو دغه درغلی ثابته شي دوی باید د شکایتونو کمیسن د مکتوب پر اساس څارنوالۍ ته معرفي کړي.
په دې فرما کې د شکایتو کمیسیون امضا نه وه. کله چې د شکایتو کمیسیون امضا نه وي هغه پاڼې د قبل د قبول نه دي. غلطي شوې ده په کومه صندوق کې دلته فرما موجوده وه. په دې کې غلطي وه خو چې مرکزي دفتر سره کوم اسناد شریک شوي دي هغه به مونږ څېړو چې مرکزي دفتر سره سم اسناد شریک شوي دي او که همدا غلط اسناد. مونږ کارمن معلوموو د شکایتو کمیسیون سره یو ځای دا کارمن به معلوموو. کارمن به د شکایتو کمیسیون له لارې انسرانوالۍ ته سپارل شي.
دا خیسته جان عادی دغه رایه په داسې حال کې باطلې اعلانېږي چې څو ورځې وړاندې د لجې منګل ولسوالۍ د ځینو صندوقونو رایه د درغلیو پر اساس باطلې اعلان شوې وې. خو خیسته جان عادی د کمیسیون پریکړه یو طرفه ګڼي او وایي
دا څه نوې خبره نه ده. دا د په پکتیا کې د یو قوم په ضد او د هغو سپېڅلو ولسونو په ضد چې قربانۍ یې ورکړې دي په انتخاباتو پر ورځ د هغوی په ضد هغوی حقوقو ته یو سپکاوی دی او دا د هغوی په ضد عمل دی. هېڅکله دغه سې نه دي شوي کومې ادارې چې دوی یې کړې دي. ولې زه په خپلو ولسونو په هغو ملاتړو باندې غږ کوم چې په رښتیا سره د تاسو حقوقو ته د تاسو رایو ته احترام نه کېږي. زه خو یو فرد یم. تاسو د خپلې رایې دفاع په خپله وکړئ. دلته معاملې روانې دي. دلته طرفه قضاوت روان دی. دا قوم وژنه ده. دا شخصیت وژنه ده.
د دغو رایو د باطلېدو اعلان په داسې حال کې کېږي چې د روان لمریز کال د عمل په شپاړسمه نیټه په ټول افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره ټاکنې ترسره شوې خو خلک یې لا هم وروستیو پایلو ته سترګې پر لار دي. نو تپان آزادۍ رادیو پکتیا.
دا خوست ولایت قومي مشران وایي چې په تیرو ټاکنو کې د هغه ولایتونو د خلکو ونډه لږه وه چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې اوسېږي. دوی وایي که چېرته افغان حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو احتمالي دوم دور انتخاباتو کې د یادو سیمو د خلکو د پراخ ګډون لپاره پوره زمینه برابره نه کړي نو ښایي نوی حکومت به د ډیرو افغانانو د همکارۍ او ملاتړ بې برخې وي. پاړه نجیب الله الخیل رپورټ راستولی دی.
د خوست ولایت یو شمېر قومي مشران په ټولیز ډول د حمل د شپاړسمې یا د اپریل د پنځمې په ټاکنو کې د هغو ولایتونو د خلکو ونډه کافي نه بولي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پراته دي. دوی وایي که چیرې افغان حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو احتمالي ټاکنو کې د یادو ولایتونو د خلکو پراخه ګډون ته زمینه برابره نه کړي نو ښایي په راتلونکو کې د افغانستان نوی حکومت د خلکو د وستر برخې پر ملاتړ او نږدې همکاري له ځانه سره ونه لري. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پولې دواړو غاړو ته ډېری پښتانه اوسیږي چې د پرلپسې جګړو له کبله یې اوسېدونکي د ډول ډول سیاسي او ټولنیزو ستونزو او ناامنیو سره مخامخ دي. د خوست یو تن قومي مشر آزادۍ راډیو ته وایي په رښتیا هم په تیرو ټاکنو کې د خلکو ګډون هومره نه و چې تمه یې کېده. خدای وایي چې اوسمهال خلکو او قومونو تصمیم نیولی چې په راتلونکو احتمالي ټاکنو کې به نارینه او ښځینه په پراخه توګه برخه اخلي.
شیرنواز یم. اوس چې انتخابات دویم پړاو ته روان دي نو په دې انتخاباتو کې زه په رایه یقین لرم چې موږ قومونه وکتل خلک مو وکتل. رښتیا چې په تېرو انتخاباتو کې پوره رایه نه وه استعمال شوې خو یز دوه نفره چې میدون ته روزي په عمومي ډول نر او ښځه روزي او په انتخاباتو کې به ګډون وکړي او خپل رایه به استعمال کړي.
قومي مشر حاجي رسول محمد خان ترنی وایي چې په پښتني ټولنه کې په ګردو ټولنیزو او فامیلي چارو کې د ښځو ونډه فعاله ده نو که په ټاکنو کې برخه اخلي په دې کې هم څه ستونزه نشته.
غره ته ځي خاص خلک پسر راوړي ښځه واده ته ځي جنازې ته ځي فتحې ته ځي د ټولو هغه چې وکړي نو آیا دا به څه هغه وي ګناوي چې فرزنده رایه واچوي. په دې اساس زموږ غوښتنه د ولس نه د خلکو نه دغه ده چې په راتلونکو که دوام پړاو کې دغه انتخاباتو کې په پراخه اندازه برخه واخلي او د ښځو لپاره زمینه مساعده کړي.
قومي مشر حاجي مستعمر خان ګربز د ټاکنو په بهیر کې د پښتون میشتو سیمو د خلکو پیکه او کمرنګه ونډه خواشینوونکي بولي او زیاتوي چې خلک باید د ځان ټولنې او راتلونکي نسل د سوکالۍ لپاره په ټاکنو کې خپل ونډه زیاته کړي.
بدبختي په دې کې ده چې زمونږ ولس خصوصا هغه مناطق او ساحې چې هغه د ډیورنډ کرښې سره پروته دي چې شرقي جنوب شرقي او جنوبي ولایت دي دا تر اوسه هم نه ده درکړي چې مونږ انتخاباتو ته څه ضرورت لري.
دې پر چې مونږ دا بدبختی ورګه کړی وی او بل طرف هم دا یو انساني او اسلامي دائم چې په مونږ بوند دی تشخیص د خو بد وکړې شو هم د خپل ژوند پر هم د آینده ټولنې پر د خپل اولادو پر د خپل راتلونکو پر وکړې شو نو بهتره دا چې مونږ په دا انتخاباتو کې خو ونده وخلو.
د ګربز ولسوال محمد اکبر زدران وایي چې د ډیورند د کرخې په اوږدو کې ګڼ ولایتونه پراته دي که خلکو ته یې په ټاکنو کې د پوره ګډون زمینه برابره نه شي نو ښایي نوی حکومت به د ډېرو ستونزو سره مخامخ شي.
تقریبا دولس دیارلس ولایتونه کېږي د ډیورند کرخې سره نږدې پراته دي. آیا دغه ته په انتخاباتو کې صحیح توجه ونه شي او د دوی صحیح رایې وانخیستله شي ممکن په راتلونکي حکومت کې به بیا ډېر مشکلات موجود.
که څه هم د حمل د شپاړسمې په ټاکنو کې شاوخوا اووه میلیونه افغانانو برخه واخیسته خو بیا هم کتونکي د افغانستان په ختیځو سویل ختیځو او جنوبي ولایتونو کې د رایه اچونې د ویشل شویو کارتونو په پرتله د خلکو رایې ډېرې کمې ګڼي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
په کونړ ولایت کې د مومندو شورا جوړه شوه. د یاد شورا مشرانوی دوی به هڅه وکړي چې د پولي دواړو خواو ته پرتو مومندو ترمنځ یووالی پیدا کړي. روح الله نوري په رپورټ راستولای.
غونډې ته په ولسی جرګه کې د ننګرهار خلکو استازی او د مومندو سراسري شورا مشر فریدون مومند په خپلو خبرو کې وویل دوی د مومندو شورا د دې لپاره جوړه کړې چې په هیواد او د مومندو په سیمه کې روانو بدبختیو ته د پای ټکی کېږدي او هغو کسانو ته خپلې پریکړې په ډاګه کړي چې څوک په افغانستان کې د بیا رغونې چارو او پرمختګ مخالفت کوي. فریدون مومند وایی افغانستان پخوا هم قومونو ساتلی او اوس هم د قومونو دنده ده چې له خپل وطن او خلکو دفاع وکړي. که چیرته مو وطن او خاوره ونه ساتله نو بیا ځان هم نشو ساتلی. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر محمد طالب وای مومند قوم د ډیورند کرخې دواړو خواو ته پروت دی. چیرته چې د جنگ اور بل دی او هر ورځ پکې د دې قوم بې ګنا وګړي وژل کیږي او ټپین کیږي. تر اوسه د یاد قوم په وګړو تجارت شوی او دوی به چاته اجازه ورنه کړي چې په یو او بل نومي و پلوری.
منګا او تاسو به ورور نن وعده کو او د الله په نوم به وعده کو په خپل ځان به نور سوداګري نه کو په خپل ځان به تجارتونه نه کو او د خپل جیب نه به په خپل غلا نه کو.
مولوی عباس وای دوی دولس کاله وړاندې د ننګرهار په دولس ولسوالیو کې د مومند قوم شورا جوړه کړي چې تر اوسه یې ښه نتیجه ورکړې ده.
موږ په کونړ کې د میشتو قومونو سره د اسلامي ورورولۍ په بنیاد اتحاد اتفاق او ملي یووالي غوښتونکي وو. په کونړ کې د میشتو قومونو سره غم او دې کې ځان شریک بولو. فننګرهار کې چې د مومند د یوولس ولسوالیو شورا جوړه شوه نن د هغې نتیجې او د هغې ګټې هغه چې د دولت سره یې په دې دولسو کلونو کې کوم هماهنګي او کومک کړی دی هغه چې د خپلو قومونو سره مذاکره او مفاهمه هغه چې د خپلو قومونو د مشکلاتو دپاره رسیدګي کړې ده نو د هغې تقاضا او ایجاب دا و دا به د اسلام او د شریعت د نفاظ دپاره وي. دا به د خپلو قومونو د مشکلاتو د حل دپاره یو معلوم ادرس وي.
په کونړ کې په داسې حال کې د مومندو قومي شورا جوړیږي چې له دې وړاندې په یاد ولایت کې د سالارزیو مشواڼیو ګوجرو ساپیو او مامندو قومونو شوراګانې جوړې شوې دي. د مومند قوم وګړي د کونړ په خاص کونړ سرکانو نرنګ څوکۍ مرکز اسدآباد او په یو شمېر نورو ولسوالیو کې میشت دي چې نن سبا د امنیت له نشتوالي او روانو جګړو له امله ډېرو ستونزو سره مخ دي.
جوان
طریق
آزادی
خزینه پسر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2012 شپږ نوي منځنۍ چپا او